الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم داغه د سیرت او داغه د ژوند او داغه د دعوت تقریبا لسم کال پوره کیدونکې دی. مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم سره د چل ول دروغ او د جوړې د سازشونو د فریبونو د سختۍ او د والو د ټکولو او د قتل دا ټول انتظامات وکړل او ناکام شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل دعوت کې د الله رب العالمین په فضل او توفیق باندې او په خپل اخلاص باندې دا ولاړ دی. ابو طالب هغه بنو هاشم او بنو مطلب راجم کړ او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دفاع او ملاتړ ترینو غوښتل. هغوی په دې باندې موافقت وکړو. المقاطعه العامه وفرض الحصار مشرکان د دینه خبر شول او هغه ام د نبی علیه الصلاۃ والسلام وجلو باندې لانی دي توانی دي. نو دی وخت کې دوی د نهایت ظلم یو فیصله کوي چې بنو هاشم او بنو المطلب د محمد رسول الله دفاع کوي. نو د دوی سره زمون سلام کلام لاله تلل خرسول اخستل خور او لور ولا په نکاح ورکول د دوی خور او لور په نکاح اخستل مړی او ژوندی کول دا ورسره ټول قطع دي. او دوی د دې دپاره یو صحیفه یو مضمون ولیکلو. بغیز ابن عامر دا مضمون ولیکلو او دوی دا په کعبه کې راځوړند کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دل خیری وکړه چې دا چا د دې لیکل وکړو. الله رب العالمین داغه لاسونه شل کړه داغه ګوتې الله شریک کړي. د ابو طالب په مشرۍ باندې بنو هاشم او بنو المطلب داغوی ژوند په مکه مکرمه کې نور سخت شو او دوی لاړل په شعاب ابي طالب درو کې دلته بند او دیره او ایسار شول. د خوراک او د سکاک اسباب نه ورسره وو او نه چا ور پرېښودل او نه پیچا خرڅول. نو د دوی خوراک د ونو پاڼې وګرځېدې او د بعضې حیواناتو سرمنې وګرځېدې. حکیم بن حزام به کله ناکله غالی او دانی پیدا کړي او خپلې ترور ته به ډېرې په پټه طریقه باندې ولېږلې خدیجې رضی الله عنها ته. او کله به چې د حرمت او د حج میاشتې راغلې نو دوی به راووتل او سوداګانې به واخیستلې او هم په ګران قیمت باندې. او نبی علیه الصلاۃ والسلام به د حج په موسم کې په خیمو باندې مجلسونو باندې او د اجتماعاتو په ځینو باندې به ګرځېدلو او د الله رب العالمین دین ته به دعوت کولو. درې کاله دا بند دا محاصره دا مقاطعه دا تکلیف او دا مصیبت دا تیر شو. الله رب العالمین د یو پنځو مشرانو په زړه کې دا واچوله چې دا مونږ کومه فیصله کړې ده او کوم چلن د بنو هاشمو او د بنو المطلبو سره او د محمد رسول الله سره کوو دا ډېر بد چلند دی. دا اخلاق او انسانیت نه دی. هشام ابن عمرو ابن حارث زهیر مطعم بن عادی ابو البختری او سماع ابن اسود دا پنځه کسانو مشوره وکړه. تفصیل لري وګ د خلنډه داده دی فیصله وکړه چې دغه پریکړه ماتو. دا کومه فیصله چې موږ لیکلې وه دا سراسر ظلم او بد اخلاقی او یو غلط کار دی. دوی د دې لپاره تصمیم ونیولو. د قریشو مجلس چې سبا ته جوړ شو زهیر راغلو اعلی قیمتي لباس یې اغوستی دی او طواف کوي. خلکو ته یې وویلې وی د مکې والو موږ او تاسو خوراک او سکاک کوو او دلته په امن باندې ژوند کوو او ځانونه سردارانو او معتبر او ښه خلک ګڼو. او بنو هاشم او بنو المطلب هغوی هلته په درو کې او د غرونو په منځ کې مو ایسار کړي دي او هغوی په تکلیف کې او په مصیبت کې ژوند کوي. د دې ژوند نه خو له مرګ ښه دی. ماشومان یې ژاړي او زنانې په تکلیف کې دي. د غمونږ او تاسو چې کومه فیصله کړې ده دا غلطه ده. دا به د نن نه ختمېږي که دین یې نه منو خو دا خلک بېرته مکې ته راولو دلته به خپل ژوند کوي. ابو جهل ورته دا نشي کېدی. د نورو څلورو واړو ورته ویلې چې دا به خامخا کېږي او هغوی ورته ویلې ظالمه لعینه رذیله دا چې کله لیکل کېدله مونږ پرې خوشحاله لا نه وو. نو ابوجهل وویلې وایي د دې کار دپاره بېګا د شپې نه مشوره شوې ده او زه مو په جریان کې نه یم اچولی. ابو طالب ام مسجد حرام ته راغلی دی، هغه ورته وویلې وایي تاسو دغه کوم لیکل چې کړی دی دا وګورئ، ویناو چینجه پرې لګېدلی دی او دا هغې خوړلې ده ما سوا د الله رب العالمین د نوم نه، او ما ته مې خپل وراره دا خبر را کړی دی. هغوی چې وکتله همدغسې وه چې چینجي او وینا هغه مضمون خوړلی او ما سوا د الله رب العالمین د نوم نه. مطعم بن عدي چې ور وکتل نو همدغسې شوي وه، جواب یې ولېږلو چې بېرته راشي مکې مکرمې ته. د سختیو سره بیا لږ لږ اسانتیا هم الله رب العالمین راولي. سيجعل الله بعد عسر يسرا او ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. سختیو سره الله رب العالمین بیرته اسانتیا راولي. وفد قریش بین یدی ابي طالب، د قریشو یوه جرګه وفد بیا راځي ابو طالب ته، په دې خاطر باندې چې ابو طالب نور ضعیفه شوی دی، تقریبا عمر اتیاو ته رسېدلی دی، او د شعاب ابي طالب په سختیو او دې مصیبت ډېر زیات دردولی دی، ځکه دوی په دې درېو کالو کې اکثر یې د ونو پاڼې خوړلي دي. نو دوی وویلې چې راځئ نن د ابو طالب سره د محمد معامله خلاصه کړو، بله ورځ به ابو طالب مړ شوی وي، نو چې ده سره بیا موږ څه کوو؟ نو ټول عرب به راته پیغور کوي چې یو ابو طالب ژوندی و، لاس مو نشو ور وړلی، او نن چې ابو طالب نشته دی اوس دا دا کوي. ابو طالب ته یې وویلې وایي ته په دې ښه پوهېږي چې دا زمونږ استاد دین ته غلط وایي، نو یاد دا سړی قرار کړه او یې مونږ ته را وسپاره. نبی علیه الصلاة والسلام یې راوغوښتلو، وی ویلې چې دا قوم دې بیا دغسې وایي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې وایي زه د دوی نه د یوې خبرې غوښتنه کوم، که دوی دا خبره ومني نو الله به په دنیا او آخرت کې عزتمند کړي، او عرب او عجم به د دوی تابع شي، عجم به دوی له جزیه ورکړي. وراره هغه کومه خبره ده؟ هغه دا خبره ده چې لا اله الا الله، نشته د بل حقدار د بندګۍ غیر د الله تعالی نه بل هیڅوک، او زه د الله رسول او پیغمبر یم. دوی راپورته شول او ځان پورې جامې سنډلي چې موږ دې ته نه یو تیار، او دا خبره یې کوله اجعل الالهة اله واحده، ایا زه دا دومره معبودان او مددګاران او خدایان دا ټول پرېښودل او یو الله اوس په موږ مني؟ ان هذا لشيء عجاب، د دې نه خو ډېر تعجب کېږي. حام الحزن، لسم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دا د غمونو او د مصیبتونو او د خفګانونو کال ګرځېږي. ابو طالب تقریبا عمر د اتیاو نه تیر شوی دی، او ناروغ شو او په کټ کې پرېوتلو او مرګ دپاره تیاری نیسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وکتل شي ما سره ډېر زیات خدمت کړی دی، زما ډېره دفاعیې کړې ده، ما سره ډېره وفاداري کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام غواړي چې دا الله رب العالمین د جهنم نه اخلاص کړي او د جنت والا وګرځي کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي اسمع ترو، قل لا اله الا الله کلمة احاج لك بها عند الله، ته کلمه د ایمان او د توحید ووایه، خیر دې که تا نور یو عمل هم نه دی کړی، زه به الله ته دا په دلیل کې پیش کړم چې زما ته کلمه د ایمان او د توحید ویلې وه. ابو جهل او عبدالله ابن امیه ورسره خوا کې ناست و، وایي په دې اخر عمر کې دوکه نه شي، بیا به درپسې د عربو ښځې او جینکۍ وایي چې په اخر کې ویریدو. ابو طالب اخرانی خبره دا وکړه چې انا علی ملت عبدالمطلب، زه د خپل پلار په دین باندې یم، دا کلمه نه شم ویلې. نبی علیه الصلاة والسلام دنیا نه نور رخصت شو، وفات شو. نبی علیه الصلاة والسلام په دې هم خفه شو چې زما غیرتي تر زما نه رخصت شو، او بل دا چې کلمه د ایمان او د توحید ورته نصیب نه شو. نو وی ویلې چې زه به تاله بخښنه غواړم تر څو پورې چې زه منه شوی نه وم. الله رب العالمین قرآن کریم کې حکم راولېږلو چې مؤمنان مشرکانو کافرانو ته بخښنه نشي غوښتی، بخښنه به نه غواړي. دی د رجب په میاشت کې وفات شو، د نبوت لسم کالو. نبی علیه الصلاة والسلام په خوا کې دا ډېر ښه دفاع کوونکی او ملاتړ او خدمت کوونکی و. عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام ته ویلې وایي تره خو دې ډېر خدمت او دفاع دنه وکړه، څه فایده شته ورته رسېدلې که نه؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلې چې دا د جهنم د لاندې طبقې نه الله رب العالمین پاس طبقې ته راویستلی دی، او که چېرته زما سفارش ولا نه وی نو دا به د جهنم په لاندې طبقه کې وی. خو بیا هم نبی علیه السلام فرمایي وایي د ادنا جهنمي عذاب دا دی چې د اور سپلۍ به په پښو وي د اور پیزاب به په پښو وي او د هغې نه به د ده دماغ خوټ کېږي. دا د الله رب العالمین خپل تقدیرات دي، د الله خپلې فیصلې دي. الله رب العالمین کله کله د کافر نه هم د دین کار اخلي، لکه ابو طالب نه الله رب العالمین د نبی علیه الصلوۃ والسلام د دعوت او د دفاع او د دې د ملاتړ ډېر کار ترې واخیستو. او نبی علیه السلام د خیبر په غزا کې وفرمایل د یو انسان په باره کې چې ځان یې ووژلو، نبی علیه السلام وفرمایل ان الله لا یؤید هذا الدین للرجل الفاجر. کله کله الله د بدکارو خلکو نه د دین کار واخلي، د دین ملاتړ او د دین دفاع په الله رب العالمین وکړي. خدیجه الی رحمت الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډېر خوږ او د اخلاص ژوند یې کړی و، نبی علیه السلام ته خپل غلام د خدمت دپاره وبخلو او ټول مال تجارت یې نبی علیه السلام ته راواخیستو ورته ورکړو، وایي دا د الله رب العالمین د دین په دعوت کې او د الله په لار کې ولګوه. او د نبی علیه السلام سره هر قسمه همدردي، غم او تکلیف او مصیبت یې ګاللی و. د ابو طالب د وفات نه دوه میاشتې او درې ورځې وروسته دې هم ترېنه رخصت وکړو. د نبی علیه السلام کور دا هم خالی شو، او هغه د نبی علیه السلام ملګری او وزیره چې د دې سره د دین په کارونو کې او د دعوت په کارونو کې کلک او ملاتړ ولاړه وه. او نبی علیه السلام به فرمایل وایي دوی په ما باندې هغه وخت کې ایمان راوړی و چې خلکو کفر کولو، او ما زما یې هغه وخت کې تصدیق کړی و چې خلکو زما تکذیب و دروشنوالی کړی و، او ما له خپل مال لا کړی و چې خلکو ما له مال نه راکولو، او الله پاک ما له د دې نه اولاد نصیب کړی دی. حدیث کې راځي خدیجه رضی الله عنها یو ځل خوراک را روان کړی دی نبی علیه السلام ته. جبرئیل علیه السلام ورته راورسېدو او ورته ویې فرمایل نبی علیه السلام ته، وایي خدیجه را روانه ده، تا ته خوراک او سکاک را روان کړی دی، خو د رب العالمین د طرف نه ولا زیری ورکا، چې رب العالمین زیری ورکي خدیجې ته چې دې ته ما بنګله جوړه کړې ده د ښایسته کڼکو او د ښایسته ملغلرو نه، هغې کې به شور او ستړیوالی نه وي. دنیا کې الله رب العالمین خدیجې رضی الله تعالی عنها ته د جبرئیل علیه السلام په وساطت باندې زیره د جنت راولېږلو، ځکه چې دې همدومره اسلام ته، دعوت ته، توحید ته همدومره قرباني او مال لګولی و. اول په اسلام کې مال چې لګولی دی د دین د خپرولو دپاره خدیجې رضی الله عنها لګولی دی. ښځو له په کار داده، مؤمنو خویندو له په کار داده چې په عبسو کې، په خواهشاتو کې، په زیوراتو کې او په جامو کې مال ونه لګوي، د الله رب العالمین په دین باندې ولګوي. قسم په الله هغه مال او هغه سره زر چې دې د الله په لار کې ولګولو، همدا وله سره زر دي، همدا وله کامیابي ده، همدا وله ښایست دی. او چې په چا کې دینداري نه وي، او په چا کې د الله رب العالمین هیره نه وي، حیا او عزت پکې نه وي، نو دا هیڅ ښایست او دا هیڅ عزت او دا هیڅ جمال او هیڅ حسن نه دی. نبی علیه السلام باندې د غمونو او د مصیبتونو شروع راوشو. هغه خلک چې د ابو طالب نه بسترګه سوځېدله، نن ابو طالب د خاورو د لاندې دی، نو ډېر ناپویا، ډېر احمقان، ډېر جاهلان او ډېر بدبخته نبی علیه السلام ته بیا متوجه شو. نبی علیه السلام به چې په لار باندې تېرېدلو، کنځلې، خاورې ورچول، په تیږو باندې ویشتل او د ده په لارو کې ازغي اچول، د دې سلسله بیا لږ زیاته شروع شو. فاطمې رضی الله عنها یو ځل نبی علیه السلام ته وویلې، په پلار وایي ته شو په دې لار باندې را تېرېږي، خلک تا باندې خاورې او تیږې راچي. نبی علیه السلام ورته وویلې، وایي لورې خفه کېږه مه، ابو طالب چې ژوندی و دا ټول زما سره کړي دي، داسې څه نه دي پاتې شوي چې د ابو طالب په ژوند کې دوی ما سره کړي نه دي. نبی علیه السلام نکاح واده وکړو د سعودی رضی الله تعالی عنها سره. دا مخکې د سکران ابن عمر رضی الله عنه په نکاح کې وه، او دې دواړو هجرت هم کړی و حبشې ته. سکران وفات شوی و او سعودی رضی الله تعالی عنها کونډه شوې وه. نبی علیه السلام ورسره نکاح او واده وکړو، او بیا نبی علیه السلام د شوال په میاشت کې، د واړه اختر په میاشت کې نکاح واده د عائشه رضی الله عنها سره وکړه، او بیا ورسره واده په مدینه منوره کې وکړلو. لیکن نکاح هغه په مکه مکرمه کې د نبوت په لسم کال باندې شوی و. الرسول صلی الله علیه وسلم فی الطائف، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین د دین په دعوت او تبلیغ کې په مکه مکرمه کې دومره ستړی ستومانه او ناامیده شوی دی، او په مکه کې نور ځای نه کېږي، غواړي چې طائف ته لاړ شي. او طائف دا خلک د نبی علیه الصلاة والسلام د شهودو د رضاعت د لارې نه ماماګانې هم دي. نبی علیه الصلاة والسلام په داسې حالات او شرایطو کې طائف ته راځي د درې خبرو دپاره. یو دا دی چې څوک د اوسېدلو دپاره ځای راکړي، مکه کې مې نور شپې او ورځې نه کېږي. دویم دا دی چې د طائف والا خلک هغوی دا دعوت او ایمان او توحید قبول کړي. او درې مدا ده چې زما په دین کې کومک او ملاتړ او مرسته وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام چې را روان شولو، نو په دې لار کې قومونو او کورنیو ته دعوت او بلنه ورکوي. د طائف خلک ثقیف دي، د دې درې مشران دي. د درې واړو مشرانو ته نبی علیه الصلاة والسلام دعوت ورکړو، یو ترې نه قبول نه کړو. نبی علیه الصلاة والسلام په طائف کې په کورونو باندې په قبیلو باندې ګرځي او د الله رب العالمین د دین بلنه ورکوي، لیکن د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت څوک نه قبلوي او نبی علیه الصلاة والسلام ته څوک ځای نه ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام لس ورځې مسلسل د طائف په کورنیو او په قومونو باندې وګرځېدو. نبی علیه الصلاة والسلام ته نه چا ځای ورکړو، نه چا خبره قبوله کړه، او نو د نبی علیه السلام دعوت چا قبول کړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ناامیده شو او بیرته را روانېږي د طائف نه مکې مکرمې ته. د طائف خلک نبی علیه السلام په کومه طریقه را رخصتوي؟ ډیر په بده طریقه باندې، ډیر په بدو اخلاقو باندې. دوی خپلو ځوانانو ته، خپلو هلکانو ته او خپلو لیونیانو ته وویلې، وایي دا سړی د دې وطن نه وشړی. او نبی علیه الصلاة والسلام پسې سپي را خوشې کړل. نبی علیه الصلاة والسلام ته د لیونیانو او هلکانو د لارې دواړه طرف ته قطارونه جوړ کړي دي. او نبی علیه الصلاة والسلام د دې مېز کې را روان شو او په نبی علیه السلام باندې د تیږو او د ګټو باران یې جوړ کړو. د نبی علیه الصلاة والسلام په مبارک بدن باندې وینې روانې دي او د لیونیانو او د هلکانو ورباندې د تیږو باران جوړ کړی دی او سپي ورپسې کړي دي. نبی علیه السلام یوازې دی، د سره یا زید صاحب دی یا سره بلال صاحب دی، نو هغه به څوک وي؟ او کنزلې او بدرد او سپکې ورته شروع کړي دي. د نبی علیه الصلاة والسلام ته مبارکو خپو ته او پیزار ته هم وینې راورسېدي. تقریبا درې میله مزل نبی علیه الصلاة والسلام د دوی نه وکړو، 5 کیلومتره د دوی نه جوړېږي. او دوی همدغسې د نبی علیه الصلاة والسلام سره همدا سلسله جاري ساتلې ده. اخیر نبی علیه السلام یو باغ ولیدو او دیتا ترینه ننوتلو. دا عذبه او دا شیبه دا دو ورونو باغو چې دا در ربیع زامن و، او اغویم دا نبی علیه السلام پا والو تکولو او پا وشتلو بند ستلی ستومانشی و نتنو گرزیدل. نبی علیه السلام دا انگورو دا تک او دا سوری دلان دا کیناستو تکیه وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت دردېدلی دی، تکلیف شوی دی. په دې وخت کې نبی علیه السلام الله ته دعا کوي: اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلة حیلتی وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دا دعاء الله توك. يا الله زتات دخبل قوة دكم زروالي شكايتكم شزو دير كم زوري قوة لرم، وقلة حيلتي يا الله زتشلو تدبيرنا لرم. يا الله زتات دي شكايتكم شزو خلق تدريس بكم دا خلق ما زر شكي. اے در رحم کون کو رحم کون کے ذاتا، تو در کمزور ربی، او یا اللہ تزما ربی، الہ من تگلنی، یا اللہ تبا چاہتا رو سپاری، اگر دشمنانو تم سپاری چی باس ردا سکی، یا اللہ اگر دشمن تم سپاری چی زما جون دا واقع دیا غلو ورکڑے، یا اللہ کہ تزما دا پار لگو سکی گی، بلا ابالی زده دی پروانه لرم. یا اللہ زتا تا دا نویم چی تزما دا پار غصه شا، یا اللہ زبا تا با دی احسان نکو ما. یا اللہ ستا عافیت تا دیر فراخ دی ماتا، زبا ناوانم ستا دا مخ پا اغا رنا بانده چی پاغی منی تیری رنا کیگی، او پاغی منی دا دنیا و دا آخرت کارو نخیست کیگی. یا اللہ وات غصه رشی، یا الله وانا خفرش. نبی علیہ السلام سره دزان غم نه دی دی وخت کې، نبی علیہ السلام سره دا خبر نه دی چې الله دا خلق تبا کی. یا الله وي ته مانه خفنه شي، یا الله ته ما ته غصه نشي، ته دې خبرې غم سره دی. یا الله تا ته دیس مونږ راګرځېدل، یا الله تا ته توبه کوو چې ته راځي او خوشحاله شي. ته بدونه اړول او د نیکیو طاقت خو ته ورکې. دی دعا کی دیر زور و طاقت کی خیر دے، دی دعا کی یو عجیب مضمونی قدر شوئے دے. در ربیعہ زامنو چی نبی علیہ السلام پا دی حالت کی ولیدو، نو دیر زیاد زرنی وربانی و در دیدو، او سم دراز خپل غلام او داست دا انگور و غنچک ورکو چی دی مسافر تا او دی در دیدلی انسان تا دا ورک. نبی علیہ السلام چی لاس ورگ اتکلو نو بسم اللہ ایویلو، دی غلام نصرانی ورته ویلی وی دا خبر خود دی علاقی خلق نوی دا بسم اللہ و دا اللہ نو. نبی علیہ السلام ورته ویلی من ای البلاد انتا و ما دینو، تدو کم زینی یا استاد دین چو شده؟ ناغو ورته ویلی چی زن نصرانی ما او زد ننوا دا علاقی ما. نبی علیہ السلام ورته ویلی من قریت الرجل الصالح یونس ابن متا و غدنیش تدید علاقی چی یونس علیہ السلام دی. نو دی غلام ورته ویلی چې ته یونس ته پیژنې، نبی علیہ السلام ورته ویلی اخو زما ورور دی، هم پیغمبر دی، زم پیغمبر یم. او د یونس علیہ السلام واقعې ولا د قرآن کریم نه بیان کړ. نبی علیہ السلام یو نصرانی غلام ته دغه دعوت ورکړ، نو دی نصرانی غلام ایمان او اسلام قبول کړ. نبی علیہ السلام د دې باغ نه راووت او مکې ته را روان دی، او ډېر سخت په غم او درد کې دی. قدر المنازل ته چې را ورسېدلو، نو د ګوري د پاسه نه ورته یو اواز وشو چې وی کتل یوه لویه وریځ ده. جبریل علیه السلام ورته سلام وکړو او بیا ورته ویلي چې د غرونو ملک ما سره راغلی دی، ملک الجبال، او تا باندې سلام کوي، او الله رب العالمین ستا کومک او مرستې ته رالېږلی دی. الله رب العالمین ستا حالات هم ولیدل، او د طائف خلقو حالات هم ولیدل ولیدل، نو تا ته الله رب العالمین د غرونو ملک رالېږلی دی. اوس دله امر او فرمایش ورکا چې دا غرونه ته پراکېنی. نبی علیه السلام ته ګوره، هغوی ورسره څه کوي؟ نبی علیه السلام ورسره څه کوي؟ نبی علیه السلام ورته ویلي زه ورته خیرې نه کوم، زه د غرونو ملک ته نه وایم چې په دې باندې غرونه را واچوم. زه امید درم چې الله رب العالمین د دې د اولادونو نه به مؤمنان او مسلمانان پیدا کړي، د دې د اولادونو نه به الله رب العالمین د توحید والا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت قبلولو والا به الله پیدا کړي. او همدغسې بیا وشو نبی علیه الصلوة والسلام چې کله د الله رب العالمین دا نصرت او کومک ولیدلو دا خفګان او غم او درد ن الله رب العالمین لرې کړي. نو مکی ته چې راځي نو د نخلې په مقام کې دی دېره شو، ځکه په داسې حالاتو کې دی مکې ته نشي راننوتلی. نو دلته د یو څو شپو ورځو دپاره دېره شو. نبی علیه الصلوة والسلام سحر مانځه باندې ولاړ دی، خپل ملګری بلال صاحب یا زید رضی اللہ عنہ ورسره دی. سحر په مانځه کې قرآن کریم شروع کړی دی. اوس پیریان له خواره شوي دي چې دا دنیا کې دا حالات معلوم کړي، ولې اوس موږ اسمان ته نشو ختی او موږ د ستورو په شغلو ویشتل کیږو. نو د قرآن کریم تلاوت ته چې واورېدلو د نبی علیه الصلوة والسلام نه د سحر په مانځه کې نو یو بل ته وویلې چې انس ته چپ شه. نبی علیه السلام نه دی خبر، پیریانو قرآن کریم واورېدلو د قرآن په مقصد باندې پوه شول چې د قرآن مقصد د الله رب العالمین بندگی ده، د الله اطاعت ده، د الله یو ګڼل دي، او د قرآن منل دي، د قیامت منل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم منل دي، او شرک نه کول دي. دوی سمدلاسه لاړل قوم ته دعوت شروع کړو. وې قوم قرآن نازل شوی دی د موسی علیه السلام نه وروسته، ایمان ته راوړی، شرک مه کوئ، د الله توحید ومنئ. پیریان یو بیان د قرآن واوریدلو او سم دراسه تبلیغیان شو، تبلیغی شروع کړو او د قرآن په مقصد باندې پوه شو. ولن نشرک بربنا احدا، الله سره به شریک نه جوړو. نبی علیه الصلوة والسلام ته الله رب العالمین وحی وکړه و اے نبی، که انسانان ستا دعوت نه قبلی، پیریان یې قبلی. پیریان دې ملګری دي، پیریانو دې منځ او قرآن واوریدلو، اولاد دې اوس په قوم کې تبلیغ کړي. نبی علیه الصلوة والسلام څو ورځې وروسته غواړي چې مکې مکرمې ته راځي، او په دې امید چې الله رب العالمین ته زما کومک او مرسته کوي. الله کومکونه او مرستې ولیدلي. نبی علیه الصلوة والسلام هوښیار شخصیت دی، باتدبیره شخصیت دی، عقلمند شخصیت دی. په دې پوهېږي چې زه اوس مکې ته راداخلېږم نو دا خلک مې وژنې نه مې پرېږدي. نبی علیه الصلوة والسلام اخرس بن شریق ته جواب ولیږلو، سہیل ابن عمر ته ولیږلو چې ما ته امن واخلې او ما په امن باندې راداخل کړې مکې ته. ودی کور ته هغوی ورته وویل موږ دا کار نه شو کولی. نو یو کس مطعم بن عادی هغه ته جواب وکړو وی که مالک په امن باندې مکې ته رادننه کړي، نو هغه زامنو ته ورېرونو ته ویلې چې وسلې راواخلئ. د نبی علیه الصلوة والسلام مخې ته راغلل او د نبی علیه الصلوة والسلام نه چاپېره روان دي. نبی علیه السلام د دوی په منځ کې دی او د هغوی سره وسلې دي او تورې ورسره دي. نبی علیه الصلوة والسلام کعبې ته راغلل، کعبې ته راغلو، طواف یې وکړو، دوه رکعته لمونځ وکړو او دوی ورسره راغله تر کوره پورې نبی علیه السلام راورسولو. او مطعم بن عادی خلکو ته وویلې وای محمد ته امن ما ورکړی دی، زما دوست دی، او چې د ده سره څوک دشمني کوي او ده پسې وسله راخلي نو دا به ما پسې راخلي. خلکو ته اعلان یې وکړو مطعم بن عادی ایمان او اسلام نه و راوړی، خو د خلکو قومیت او دوستي او لوز دا شین کلک پالل. یو وخت کې بیا مطعم بن عادی په باره کې نبی علیه السلام وایي، وفات شوی دی مطعم بن عادی، نو د بدر د بندیانو باره کې نبی علیه السلام وایي وی که د دې مردارانو باره کې مطعم بن عادی ژوندی وی او ماته سفارش کړی وی نو د مطعم په سفارش مې پرېښودل، ځکه هغه ما سره یوه نیکي کړې وه. جدال المشرکین و طلبهم الایه، د مشرکانو د نبی علیه الصلوة والسلام سره بیا جنجالونه او د نبی علیه الصلوة والسلام نه د معجزو طلب. پرون د دې بیان وشو چې نبی علیه الصلوة والسلام ته ویلې وای ته چې رښتینی پیغمبر یې نو د مخکنیو پیغمبرانو غوندې موږ ته معجزې پیش کا، د مکې نه غرونه لرې کا، چینې او کویان او کاریزونه را پیدا کا، باغونه راته را پیدا کا، د سرو زرو د سپینو زرو بنګلې جوړې کا، او خزان مالداره کړه چې تم پکې ښه وي او موږ هم پکې ښه وو، او ته پخپل هم فقیر او مسکین یو، ملګري دې هم فقیران او مسکینان دي، دا څنګه پیغمبري ده؟ د دې ټولو جواب دا دی چې زه د معجزاتو د راوړلو ذمهوار نه یم. معجزات راوړل او رالېږل دا د الله کار دی، پیغمبر د معجزاتو ذمهوار نه وي، ولی د کرامتونو ذمهوار نه وي. ته خو الله رب العالمین د دې په لاس باندې ښکاره کړي، او الله رب العالمین نبی علیه الصلوة والسلام ته دا خبره ثابته کړله چې زه به معجزیم تا ته رالیږم وخت په وخت باندې، خو لیکن تا ته مې یو لوی نعمت دا درکړی دی چې ستا سفارش به زه ستا د امت په باره کې قبلوم. قریشو چې کله ډېرې غوښتنې وکړلې چې ته مونږ د معجزه پیش کړه، نو الله رب العالمین په دې وخت کې یوه معجزه راولېږله چې هغې ته معجزه د شق القمر وایي. سپوږمۍ د شپې دوه ټوکړې شوه، یوه د غره د پاسه یوه ټوکړی پاتې شوه، یوه د غره نه د لاندې. نبی علیه السلام ورته ویلي چې اشهدو، اوس دا وګورئ که نه. معجزه هغه کار ته ویل کېږي چې عادي طور باندې انسانان یې نشي کولی. الله رب العالمین د پیغمبر په لاس باندې راښکاره کړي د پاره د تصدیق د نبی. هغې ورته ویلې دا جادو دی. نو دې ته وویلی شوله چې جادو خو به په هغه خلکو باندې وشي چې د نبی علیه السلام په خوا کې وي. د دنیا د نورو خلکو نه پوښتنه وکړئ، هغوی به هم درته دا خبرې تصدیق درکړي چې دا سپوږمۍ بېګا شپه دوه ټوکړې شوله او د مکې په خوا کې په غره باندې کېښودلی شوه. نو په هغې خلکو باندې خو جادو نه دی شوی. الاسراء والمعراج په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یوه بله ډېره لویه معجزه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یو ډېر لوی اکرام او اعزاز هغه نصیب شو چې هغې ته د اسراء او د معراج واقعه ویل کېږي. اسراء دا معنی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې بیت المقدس ته راوستو په لږ وخت کې د شپې، او معراج دا معنی چې د بیت المقدس نه پورته کړلو تر وم اسمان سدرۃ المنتہا پورې. د دې بیان او تفصیل ډېر زیات اوږد دی، لیکن خلاصه خبره دا ده. نبی علیه السلام فرمایي زه د شپې په مکه مکرمه کې وم او جبرئیل علیه السلام راغلو او یو حیوان یې راوستلو چې براق و، ډېر تیز مزل به کولو. نو موږ بیت المقدس ته راورسېدو او دا سورلۍ مو وتړله، او د دې ځای نه بیا اول اسمان ته او دویم او درېم او څلورم او پنځم او شپږم او اووم اسمان ته لاړلو او د پیغمبرانو سره ملاقات وشلو او د الله رب العالمین سره خبرې وشوې. د جهنم د مشر سره مالک سره د ملاقات وشلو. الله رب العالمین ورته لوی قدرتونه وښودل، جنت او جهنم. سدرۃ المنتہا الله ورته وښودله چې دا په اووم اسمان کې هغه ونه ده چې د هغې پاڼې د خیلانو د غوږونو په اندازه دي او د بیرو دانې د لویو منګیو په اندازه دي، او د دې نه بغیر چاپېره ملائک چاپېره کېدل، او بیت المعمور یې ولیدلو. دا د کعبې د پاسه په اووم اسمان کې د ملائکو د عبادت مرکز دی. نبی علیه السلام فرمایي هر ورځ اویا زره ملائک ور داخليږي، لیکن بیا تر ورځ د قیامت پورې شاته نوبت هم نه رارسېږي. او ابراهیم علیه السلام مې ولیدلو چې دې ته یې تکیه کړې وه. نبی علیه السلام چې راتللو الله رب العالمین ورته ویلي چې ستا په امت 50 منځونه فرض دي. موسی علیه السلام ته چې راغلو وایي څه خبره ده، وایي الله 50 منځونه د امت دپاره راکړو، وایي امت دې دا کار نشي کولی، ورشه الله ته وایي دا لږ کم کړي. الله رب العالمین کم کړو. بیا په موسی علیه السلام راغلو، د نبی د موسی علیه السلام په مشورې باندې بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو، الله ته سفارش کړو الله به کم کړو. بالاخره پنځه منځونه وګرځېدل، او الله ورته ویلي چې لا یبدل القول لدی نور، دا نه بدلېږي. موسی علیه السلام ته چې راغی ورته ویلي چې پنځه شو، وایي دا پنځه دې مومت نشي کولی، ما من اسرائیل تجربه کړې دي کنه. نبی علیہ السلام ورته ولیکن استحییت ربی، نور ته در رب العالمین ما نه حیا او شرم راځي، همدغه شو ورزم او پنځو ته خبر راغله. یقینا چې یو سړی پنځه منځونه هم نکي په شواروس کې، نو ډېره حیا او شرم ورته د الله نه پکار دی او د مسکونکو د مؤمنانو نه ولا پکار دی. او هلته ورته الله ویلي و چې لا یبدل القول لدی نور، دې کې تبدیل نه کیږي. نبی علیہ السلام ټولو پیغمبرانو ته د جمع مونځ ورکړو. دا په احادیثو کې دا مضمون ذکر شوی دی زموږ په ایمان دی. نو سوال دا دی چې د عیسی علیه السلام نه غیر دا نور پیغمبران خو په قبرونو کې دفن دي، او د پیغمبرانو بدنونه خاوره خوړی هم نشي، نو نبی علیه السلام سره څنګه ملاقات وکړو او څنګه ولا منځونه ورکړو؟ نو دې کې بعضې علما دا فرمایي چې دا ملاقات او دا منځونه چې نبی علیه السلام ورکړي دي، دا د دوی ارواحو او روحونو ته ورکړي دي. دویم بعضې علما وایي چې الله را ژوندي کړو او بیرته الله رب العالمین په قبرونو کې کېښودل، الله په دې قادر دی. دریم بعضې علما وایي چې نه، دا د اجسادو مثالي یو معامله ده. الله رب العالمین د پیغمبرانو د روحونو دپاره داسې بدنونه او جسدونه جوړ کړل چې د دوی د بدنونو او د جسدونو په شان او شکل باندې وو. نو دا ملاقات او دا مونځ چې ورکړل شوی دی، د دوی روحونه په هغه سي بدنونو کې او جسدونو کې شول شوې دي چې د قبرونو کې کېښودل شوو جسدونو په مثل او مشابه وو. علم الله ته دی، خو زمون په دومره ایمان د چې د نبی رسول الله سره ملاقات شوه دی او نبی رسول الله سلام ورته منځونه ورکړي دي. نبی رسول الله سلام د شپې په اخره حصہ کې یاد سحر په وخت کرا ورسېدلو سبا چې شروع قریشو ته ویلې په بیګاش په ما د اسمانونو سفر وکړو جنت او جهنم می ولیدلو د رب العالمین سره می خبرې وکړې پنځه منځونه زما په امت باندې فرض کړو. هغې ورته ویلې دا وایي عقل منی چې په یوه شپه کې د سړی د دومره اسمانونو سفر وکړي او ته وایي چې د یو اسمان نه بل اسمان ته پنځه سوه کاله مزل دی. نو مونږ تانه وایي پوښتنه کوو ته چې وایي زه بیت المقدس ته تللی یم د بیت المقدس څو دروازې دي څو کړکۍ دي څو ستنې دي داسې بې فایدې پوښتنې. نبی علیه السلام فرمایي وایي دوی ما نه داسې پوښتنه وکړله چې زه هم په غم او فکر کې واچولم ځکه نبی علیه السلام چې په بیت المقدس باندې تېرېدلو نو څه د کړکیو او د دروازو د ستنو شمېرلو دپاره خو نه و تللی که نه لکه دا بعضې خلک چې عزتمندو حج عمرې ته لاړ شي نو دا ټوله ورځ هلته بلډینګونه شمېري یاره وایي ښي طرف ته چې دی وایي دومره بنګلې او بلډینګونه دي او دې طرف ته چې دی دومره بلډینګونه او بنګلې دي او دا دومره منزله دی او دا دومره منزله دی. څوک چې عبادت ته لاړ شي هغه په دې شیانو کې ځان نه مشغوله کوي. نو وایي الله رب العالمین ما ته وایي سمدلاسه بیت المقدس داسې مخې ته کېښودو دوی به رانه پوښتنه کوله ما به ورته کتل او جواب هم به ورکولو نو دوی ویلې وایي دا ټول سحر او جادو دی العیاذ بالله. ماسپخین چې شو جبرئیل علیه السلام الله راولېږلو او یوه ورځ نبی علیه السلام ته منځونه ورکړو بله ورځ نبی علیه السلام ته منځونه ورکړو او ورته ویل چې د مانځه وختونه وي دغه دي. دا د نبی علیه السلام دپاره یو ډېره خوشحالي وه یو ډېر اطمینان وو چې د رب العالمین سره برای راست خبرې وکړې او امت له منځونه راوړل. عرض الاسلام علی القبائل والافراد د حج موسم را نږدې کېدونکی دی نو د عربو عادت به دا و چې د حج موسم نه به مخکې دوی یو درې بازاره لګول درې لویې میرې به دوی کولې هغې کې به دوی د کال خرید او فروخ به کولو تجارت به پکې کولو چې عکاظ او مجنه او ذوالمجاز و. نو نبی علیه الصلاة والسلام به دغسې اجتماعات ډېر غنیمت ګڼلو ځکه چې دې کې ډېر خلک راجمع کېږي او ډېر په اسانه باندې ورته دعوت کېږي نو خلکو به خرید او فروخ او سوداګانې او میلې به کولې. نبی علیه الصلاة والسلام به په خیمو باندې او کوم ځای باندې به چې خلک راجمع شوي وو نبی علیه الصلاة والسلام به دوی ته دعوت او تبلیغ او د الله د دین بلنه ورکوله. نبی علیه الصلاة والسلام بعضې قومونو ته به راغلو بعضې قبیلو ته به راغلو او هغو ته به دعوت او بلنه ورکړه. یو څو قبیلو ته چې نبی علیه الصلاة والسلام دعوت او بلنه ورکړه په دې میلو کې هغه دا دي بنو عامر بنو محارب بنو فزارا غسان مرا بنو حنیفه بنو سلیم بنو عبس بنو نصر بنو البکا کندا کلب بنو الحارث بن کعب عزرا حزارمه دې ټولو خلکو اچا نبی علیه الصلاة والسلام ته نه دا ویلې چې مونږ تعالی زید کوو مونږ سره لاړ شه او نه چا دعوت قبول کړو. بعض خلکو ویلې چې مونږ دا نه منو او بعض خلکو بد اخلاقی طریقه باندې ادارت کړو. المؤمنون من غیر اهل مکه د مکی والو نه غیر الله رب العالمین په نورو علاقو کې او په نورو قومونو کې مؤمنان الله پیدا کړو د نبی علیه السلام ملګری الله پیدا کړو د توحید د عیان الله رب العالمین پیدا کړو. یو داغه نه سوید بن سامت ته او دا د مدینه منورې دی او ډیر خسته شاعر او ډیر خسته بیان کوونکی دی. وعظ کې به د لقمان حکیم سه وعظونه بیانول. نبی علیه السلام چې دی ولیدلو نبی علیه السلام ولا د حج په موسم کې اسلام ورته وړاندې کړو هغه ورته د لقمان حکیم واعظ پیش کړو نبی علیه السلام ورته قرآن پیش کړو نو هغه سمدلاسه ایمان او اسلام راوړو. ایاس ابن معاذ دا یو ډیر جانانه ځوان دی مدینه منوره کې جنگ پیښ شوی دی د مدینه خلکو رالېږلی دی چې ته به راشي او د مکې د خلکو نه به ملاتړ راولي. نبی علیه السلام چې ولیدلو چې دا دومره د کمال والا سړی دی چې ټولې مدینې والا رالېږلی دی نو همدلی دعوت ورکړو د سمدلاسه د اسلام دعوت قبول کړو. مدینه منورې ته چې راغلو او د اسلام دعوت یې ورته شروع کړو خلکو ته خلکو ورته ویلې مونږ څه کار پسې لېږلی وي او تا وایي څه راوړل نو ده به اسکار ویلې سبحان الله الحمدلله الله اکبر مونځ به کولو او دی بالاخره بیا وفات شو. ابوذر غفاري رضی الله عنه د ده ډېر زیات مناقب او فضیلتونه دي په احادیثو کې دو درې درسه خو د ابوذر رضی الله عنه په صفتونو باندې نه خلاصېږي. دی د بنو غفار د قبیلې مشر دی. خپل ورور ته یې ویلې وایي ته لاړ شه دې مکې ته او دې وادي ته لاړ شه دلته یو څه کشمکش شروع دی، د قوم او دارنګه د خلکو ترمنځ څه خبرې او د دین اختلافات دي. ته لږ ماته صحیح معلومات او حالات راوړه. نو د ورور سره د غم دومره فکر او درد نه و. دی راغلو مکه کې وګرځېدو، خلکو نه پوښتنه وکړه. خلکو ورته وویل د عبدالمطلب یو زوی پیدا شوی دی او د پلار او د نیکه دین نه مني او دا ټول خلک یې خلاف دي او په ځان باندې ډېر تکلیف تېری. وایي ښه، بس یو څو شپې ورځې تېرې کړې او پسرلی باندې را روان شو. ابوذر ته ویلې وای د عبدالمطلب یو لمسی او زوی پیدا شوی دی، هغه یو قسمه دین بیانې او دا نور خلک یې نه مني. وایي همدا خبره ده. نو وایي همدا خبره ده یاره، وایي زما اطمینان دې ونه کړو. نو د دې وجې نه بعضې سړی ته یو کار پسې ولېږه، نو هغه به درته هغه سرسري معلومات را وړي، هغه پوره خبره ته نه را وړي. یا چې تا ته یو ځای ادرس درکوي، وایي داسې به لاړ شي، هغسې به لاړ شي. نو په دې خو کار نه کېږي چې پوره وضاحت او پوره تفصیل او موضوع روښانه نه شي. نو ابوذر رضی الله عنه ورته ویلې وایي زما تشفی او زما اطمینان دې ونه کړلو. سورلۍ را واخیسته او د ځان سره یې د خوراک او د څښاک اسباب را واخیستل او مکې او وادي ته راغی. مسجد حرام کې اوسېږي، د چا نه پوښتنه نه شي کولی. د یاري نه حالات داسې دي چې دا دلته څه خبره ده او دا څوک پیدا شوی دی او هغه څوک دی. خوراک ورسره خلاص شو، تقریبا ډېر شواروزه زمزم د ده خوراک وڅکاکو. عزتمندو، په دې زمزمو کې ډېر عجیب کمالات دي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا هم خوراک دی او هم څکاک دی. اما او زمزم علی مشورې بلهو، د زمزم اوبه چې دي په کوم نیت باندې وڅکلې، الله رب العالمین د سره هغسې معامله کوي. که په دې نیت دې وڅکلې چې الله راته شفا راکړي، او په دې کې الله شفایي ښه ده، الله دې ښه کوي. که په دې نیت دې وڅکلې چې ماته الله ډېر علم راکړي، نو الله درته ډېر علمونه درکوي. ابن عباس رضی الله عنه به د زمزم اوبه په دې نیت باندې وڅکلې چې ماته الله ډېر علمونه راکړي. ابن حجر اسقلاني او سیوطي صاحب چې راغله، او هغوی به هم بل کار نه کوله، د زمزم اوبه به ډېر وڅکلې چې الله موږ ته ډېر علم راکړي. نو الله رب العالمین ولې داسې علمونه ورکړو چې اندازه د هغې نه لګېږي. په دې نیت دې وڅکلې چې ماته الله حلال رزق او مال دولت راکړي، الله ته مال دولت درکړي کنه، زمزم دي کنه. نو ابوذر رضی الله عنه ډېر شواروزه د زمزم اوبه خوراک وڅکاک دی. یو سړی چې حج عمرې ته لاړ شي او خپل وخت قیمتي کېدل غواړي، نو د زمزم اوبو ته د کار ووایي، نو انشاءالله تعالی په خوراک وڅکاک باندې به ډېر وخت نه خرابېږي، خپل وخت به دا ډېر قیمتي کړي. علي رضی الله عنه ده باندې نظر دی چې دا سړی څوک دی چې دلته اوسېږي، نه د چا سره کینی، نه د چا سره پاسېږي او نور کوم نقل و حرکت کوي. علي رضی الله عنه ورته ویلې وي خیر خو به وي، دلته ته څنګه راغلې؟ وایي زه به تا ته یو راز در سره شریکم که چاته یې ونه وایي. وایي دلته چې هغه د نبوت او د پیغمبرۍ دعوه کوي، هغه چېرته دی، څوک دی؟ وایي که هغه راته وښیې. وایي ما ورته ویلې چې علی الخبیر سقطته، ډېر ښه خبردار او ډېر ښه سړي سره دې دا خبره شریکه کړه. نو ما ورته ویلې چې ته اوس ما سره لاړ شه، کور ته مې راوستلو، خوراک به مېلمستیا مې ولا ورکړه. نو بیا ما ورته ویلې چې د دې نبی سره مخ کېدل او ملاقات کول داسې اسانه کار نه دی، نو زه به ځم او ته به ما پسې حال به نه وایې. زه به کوم ځای کې کېناستم چې یا زه بول کوم یا زه پیزار جوړوم، نو ته به ما ته نه ودرېږې، ته به سیده ځې. او زه چې په کوم کور باندې ننوتلم، ته به هم راپسلې نه وځې. علي رضی الله عنه مخکې دی او ابوذر صاحب ورپسې دی. د نبی علیه الصلاة والسلام سره ملاقات دیدن وشو. نبی علیه الصلاة والسلام ولې د اسلام دعوت ورکړو، د اسلام بلنه یې ورکړه. ابوذر رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ولیدو او د ده دعوت یې واورېدلو، د توحید او د ایمان او د الله رب العالمین د شریعت، سم دراسه ابوذر رضی الله عنه قبول کړ، کلمه د ایمان او د توحید یې ویلې. نبی علیه السلام ابوذر سره ته مشوره ورکړه، تا خو ایمان او توحید دی قبول کړو، ته په دې بنو غفار قبیله کې یوازې، نو ته دې د ایمان او د توحید او د دین ځان سره پټ ساته. کله چې الله موږ ته غلبه او کامیابی راکړه، بیا به ته مړه میدان ته شي. ابوذر رضی الله عنه ډېر عجیب صحابي دی. یو ځل نبی علیه السلام فرمایي، د ترمذی روایت دی، وما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجه من ابي ذر. د ګرجن ځمکې د پاسه او د شینکي اسمان د لاندې، د ابوذر نه بل رښتینی په وینا او لهجه کې بل څوک نشته دی. نو او نبی علیه السلام به ورته فرمایل، وای ابوذر، زه چې ځان له ګوره څه غواړم، تا د پاره ما هغه غواړم، ته چا مشرم مه کوه. د مشرانو کې اکثره د سړي دینداري او غا تقوا او غا ښه اخلاق پاتې نشي. خامخا څوک به خپه کېږي، څوک به خوشحالېږي. ابوذر رضی الله عنه ډېر رښتینی او ډیر جراره او ډیر غیرتمن شخصیت و. نبی علیه السلام ورته دا مشوره ورکړه، خو ده ویلی چې د الله نبی زه نشم ټینګېدلی. راووتلو د باندې مسجد حرام ته او کلمه د ایمان او د توحید د قریشو په منځ کې اعلان کړه. ابوجهل او د قریشو مشرانو ویلي وایي دا د بل ځای نه سړی راغلی دی او دلته اوس موږ د مشري او ملکي او بل دین دلته اوس موږ د ښکاره کوي. نو یو ځل قریش او د مکې خلک پرې راټول شول او ابوذر رضی الله عنه د سختی والو وټکولو. عباس صاحب چې ولیدو مکی والو ته ویلي غرق او تباه شئ، ستاسو ټولې دانې غنم او تجارتي مالونه دا د ده په لار باندې راځي. نو چې لارې در باندې بندې کړې او خوراکي شیان در باندې قطع کړل، نو بیا به دلته وږي ناست وی. نو دې ته نه جدا شو. سبا ورځې بیا هم دغسې وکړو، هغوی ورسره همدغسې وکړو. عباس صاحب ته نه خلاص کړو، درېمه ورځ باندې همدغسې وکړو او قوم ته شراغه او د اسلام او د توحید او د الله رب العالمین د شریعت دعوت شروع کړ. طفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله عنه دا د یمن د دوست د قبیلې بهترین شاعر او مشر دی. نو دی چې مکې ته راغلی دی د حج او یا د عمرې دپاره، نو مکې والا ورته ویلي دي چې دلته یو خطرناک سړی پیدا شوی دی، د پلار او د نیکه د دین نه دی اړی او ځان ته نه ډېر وساته. وایي ډېره ښه ده، ده په غوږونو کې مالوش کېښودل کلک چې د دې نبی خبرې شه توانه ورم. نو نبی علیه الصلاة والسلام د کعبې سره مونځ کولو، قرآن کریم یې پکې لوستو او د طواف کولو. الله رب العالمین د نبی علیه السلام آواز او د قرآن کریم آواز د ده په غوږونو کې واچولو او ډېر سخت اثر یې ورباندې وکړو. نو وایي ویلې چې زه هم شاعر یم، شعر خو داسې نه وي. یاره د دې سړي سره زه کښېنم، د ده خبرې اورم، که ښې وي قبولې وي کوم، که ښې نه وي پرېږدم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کور ته لاړو، دیم ورپسې لاړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کیناستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا دعوت وکړو، د سم دراسه قبول کړو. نو د نبی علیہ السلام ته ویلې وې، زه په قوم کې مشر سړی یم او ټول قوم زما منی، نو ته الله ته دعا وکړه چې ما ته الله دې داسې کرامت او عزت راکړي چې زه قوم ته پیش کړم او دا قوم په ما باندې تصدیق وکړي. نبی علیہ السلام الله ته دعا وکړه، نو الله رب العالمین په دې مخ کې یو نور او رڼا واچوله چې رڼا به کوله. نو ده بیا نبی علیه السلام ته ویلي، الله ته دعا وکړه چې زما د دې مخ نه دا رڼا را تبدیل کړي. نو دا رڼا د ده دې کوړې ته او دې قمچینې ته راغله. قوم ته چې راغلو او دې قوم ته دا واقعه بیان کړه، نو د ده پلار او د ده ښځې اسلام راوړو او دا نور قوم غلی شو. او ده چې کله هجرت کولو مدینه منورې ته د صلح د حدیبیې نه وروسته، نو د ده سره تقریبا اویا یا اتیا کورنۍ نور هم هجرت وکړو. زما د ازدی دا یو سړی دی او دا ډېر خدم کوونکی ام دی. دی مکې مکرمې ته راغلی دی او په مکه مکرمه کې د خلکو نه اوري چې د عبدالمطلب یو زوی دی او هغه لیونی شوی دی. نبی علیه السلام ته به دوی لیونی ویلي. نو د عبدالمطلب ډېر عزتمند سردار و او د دې زماعت دی ورسره دوستي وه. نو ده چې دا خبره واورېدله چې د عبدالمطلب یو زوی دی او هغه لیونی شوی دی، نو خلکو ته یې ویلې، وایي دا ما ته لږ را وښیې، ارقیه لعل الله یشفیه، زه به دم کومه کېدای شي چې الله پاکې جوړ کړي. نو زما د ازدي په مکه کې راغلی حج یا عمرې ته، خو دا خبره چې واورېدله د مکې د ناپوهانو نه چې د عبدالمطلب یو زوی دی او دا لیونی شوی دی، نو ډېر زیات خفه شو او په همدې پسې ګرځي چې د عبدالمطلب زوی پیدا کړي او دا یې دم کړي. او دا ختم کوونکی په دې و چې وی ویلې چې زه به دم کوم او شفا به الله ورکړي. او دا اوسنی دمګري وی وی پسې مواری باندې بالاخره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را پیدا کړ. ورته ویل چې ته خو د عبدالمطلب سردار زوی المسیح، هغه ډېر عزتمن سړی و، زما نور څه وسه نه کېږي، دغه مې وسه کېږي چې ته ناروغه یې او لیونی شوی، زه تا دموم. نبی علیه السلام ته وایي زه تا دموم، خپل اخلاص راخیستی دی. نبی علیه السلام ورته ته کښېنه، ما او تا به سره خبرې وکړو، بیا به ما دم کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته د الله رب العالمین د توحید جمله او خطبه ورته ویلي، ان الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله حمدنا لله دي الله شريك نشتا الله جي چاته هدايت کي چوک گمراه کولے نشي او سوک چ الله گمراه کي به ولا سوک هدايت نشي کولے او د الله نه سوا بل اله معبود نشتا دي او زه د الله رسول يم نبي رسول الله چې ولدا د توحيد او د خطبه د جملې بيان کړي نو د زما دي اسدي باندې سخت اثر وکړلو نبي رسول الله ته ویل اعد علي هذه الكلمات ولك بیا درته وایا نبي رسول الله بیا ورته ویل زما دي اسدي باندې سخت اثر وکړلو او خوند ورکړو بیا ورته ویل چې اعد علي هذه الكلمات ودا جملې خلک بیا ما ته وایا نبي عليه السلام ورته دریم کرت ویلې نو دوه خبرې فرمایلې ولقد بلغنا قاموس البحر وقسم په الله باندې چې دا ستادغه وینا ستادغه جملې ستادغه کلمات دا د فصاحت او د بلاغت او د بیان او د تاثیر هغه د جوور دریاب نه دي عام انسانانو بشر داسې جملې داسې الفاظ داسې مضمون نشي پیش کولای او دویمه دا ده چې ابسط یدک لأبایعک لاس را وغوړوه چې اوس د سره زه بیعت وکړم لیونیان خو مونږ یو مونږ اوس دم کا نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې لاس راکړه چې زه درسره بیعت وکړم نبی علیه الصلاة والسلام سره بیعت وکړو او د هم اسلام قبول کړو الاسلام فی المدینه مدینه منوره کې د مشرانو اسلام قبول کړو اسعد ابن زراره عوف بن حارث ابن رفاعه رافی ابن مالک ابن العجلان قطبه ابن عامر ابن حدیده عقبه ابن عامر جابر ابن عبد الله ابن رئاب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت اولسم کال دی او د حج راغلی دی او الته په مدینه منوره کې به بعضی جنگونه و نو یهودیانو به د مدینه والا عوامو ته ویلې وی اخیری نبی چې کله راشي نو موږ به دغه ملګری شو او په تاسو باندې به غالب او زورور شو دا به یهودیان خپل منځونه کې به دا خبره کوله او د مدینه خلکو ته به ام ویلې وی وخت ډیر را نږدې دی او موږ به د اخیری نبی ملګری شو او په تاسو باندې به غالب او زورور شو نو د شپږ واړو کسانو نبی علیه الصلوۃ والسلام به د حج په موسم کې په دې خیمو په دې قومونو باندې به ګرځېدو نو دا شپږ مشرانو د انصارو نو دوی خپل منځونه کې وویلې وایي ستاسو دا خبره یادیږي که نه چې مدینه کې یهودیان دا خبره کوي تیاره موقع ده او همدغه نبی دې راځي چې دا موږ ورسره ملګرتیا وکړو بیعت ورسره وکړو او د یهودیانو په مقابل کې د ده سره ودرېږو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مینا کې د ځان دپاره یو ځای ټاکلی و نو شپه چې شوله دې کسانو ورته وویلې چې موږ تا سره د شپې ملاقات کوو ځکه د ورځې انصار هم یېرېدل د مدینې خلک هم یېرېدل د قریشو د مکې والو نه چې دا بیا موږ چېرته ژوندي پرېږدي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دوی د شپې وعده کې خوده نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې د دوی ملاقات وشو ورته تاسو څوک یې وایي موږ د مدینې خلک یو وایي موالی الیهود د یهودیانو هغه همسایګان یې هغوی ورته ویلې چې او نبی علیه السلام ورته ویلې دا زه څه مجلس او خبرې به کوې ډېره ښه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام دوی ته قرآن کریم ولوستلو دعوت یې ورته ورکړو بلنې ولا ورکړه او سمدراسه دوی ایمان او اسلام قبول کړو نو دوی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یو مشوره ورکړه وایي د مدینې نظام تار په تار دی یو طرف ته پکې بت پرستان اوسېږي عوام خلک بل طرف ته پکې یهودیان اوسېږي چې د تورات عالمان دي او د عوامو ترمنځ هم جنګونه دي د اوس او د خزرج او د یهودیانو ترمنځ هم جنګونه دي نو داسې څوک نشته دی چې د مدینې خلک راټول کړي او د دوی د پاسه یو مشر وټاکل شي نو زمونږ دا خوښه ده چې ته راشې مدینې منورې ته موږ دا شپږ مشران در پسې ولاړ یو او زمونږ عوام به ستا ملاتړ کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلې چې زه خو اوس اراده نه لرم خو راتلونکي کال چې حج ته راغللی نو په دې باندې به بیا خبره سره وکړو بیعت العقبة الاولى راتلونکي کال راغللو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نبوت تورسم کال دی او د حج موسم بیا راغللو د مدینه منورې نه دولس کسان راغلي دي لس د خزرج قبیلې نه دي او دوه د اوس قبیلې نه دي په دې پروزګلیو شپږو کسانو کې پنځه کسان راغلي دي او جابر ابن عبدالله ابن رئاب پاتې دی په پنځو سره نور راغلي دي چې معاذ ابن حارث دی زکوان ابن عبدالقیس دی عباده ابن سامت دی یزید ابن ثعلبه دی او عباس ابن عباده ابن نزله دی او د اوس د قبیله نه دوه مشران راغلي دي چې ابو الهیثم دی او عویم بن ساعده دی. دا دولس کسان دي د نبی علیه الصلاه والسلام سره د حج په موسم کې د مینا په یوه دره کې او په یو طرف کې سره یو ځای شو د شپې. نبی علیه الصلاه والسلام د دینه بیعت او لوز واخیستو چې شرک به نه کوئ، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، قتل به نه کوئ، او بهتان او دروغ به بچا باندې نه جوړوئ، او په حق کې به نافرمانی نه کوئ. چا چې په دې باندې پوره والی وکړه الله به ولا اجر ورکړي، که چا نافرمانی وکړله او په دنیا کې پې سزا راغلله الله به ولا دغه سزا کفاره کړي، او که نوي معاملې الله سره ده چې معاف کړي او که عذاب ورکړي. دوی ټولو د نبی علیه السلام سره په دې باندې بیعت وکړو. دعوت الاسلام فی یثرب د مدینه منورې نوم لا تر اوسه پورې یثرب دی. بیا چې کله نبی علیه السلام هجرت ورته وکړو نو دې ته بیا نوم مدینه وټاکلو. په مدینه منوره کې د اسلام دعوت شروع شو. د اسلام نمایندگان، د اسلام داعیان، د اسلام شوبلون کې دلته پیدا شو. نو دوی چې کله تلل دا دولس مشران نبی علیه السلام ته ویلې وایي موږ خو نه یو مسلمانان یو، موږ ته داسې یو ښه عالم او قاري راکړه چې موږ تالته د دین مسائل بیانوي، قرآن راته بیانوي، منځونه راته راکوي، او بله دا ده چې موږ خو نوي اسلام راوړی دی، موږ ته داسې عالم راکړه چې موږ یې کورونه په کورونه مجلسونو په مجلسونو باندې او باغونو ته راولو چې موږ له د دین دعوت کې موږ سره همکار وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام سره مصعب بن عمیر رضی الله عنه ولیږلو چې ته به دې خلکو ته منځونه ورکې او د الله رب العالمین په دین باندې به پوهیې او د دې مشرانو په مشوره باندې به ته د دین دعوت کوې. مصعب بن عمیر رضی الله عنه د اسعد بن زراره سره دېره شو او دې دواړو د اسلام دعوت ته په مدینه منوره کې ملا وتړله. مصعب بن عمیر عالم دی او اسعد بن زراره کوربه دی. نو باغونو باندې، کورونو باندې، مجلسونو باندې به ګرځېدل. نو دوی دواړه په یو باغ کې ناست دي. د دې یو مشر دی سعد ابن معاذ او بل د ده تره زوی دی اسید ابن حضیر. دوی دواړه ناست دي. نو اسعد ابن زراره مصعب بن عمیر رضی الله عنه ته ویلې دا سعد ابن معاذ او اسید ابن حضیر یو بل ته ویلې وی ترازه دی دوالو پسی ورشو. مصعب بن عمیر دی اسعد زان سره دی رکره دی د مکینه را وسته دی زمونږ دین تم غلط وی، زمونږ مشرانو تم غلط وی، ترازه چی دی سره دا خبر نن ور معلوم کو. نو اسید پیشقو زرا واخستله، طول را واخستله. نو اسعد ابن زراره چی دی دوالو ولی دل چی دی طول سره زمونږ فاتر روان شو. نو اسعد ابن زراره مصعب بن عمیر سبت نقل ورکلو وی دا زمونږ د قوم مشر دی، سردار دی. نو ده ته رښتیا دعوت او رښتینی خبره وړاندې کړه ورته. اوسید چې راغلو ورته وویل چې تاسو دواړه څنګه دلته راغلي یو، زمونږ د دین په خلاف باندې مو دعوت او تحریک شروع کړی دی. نو مصعب بن عمیر ته یې ویلې او اسعد بن زراره ته که ژوند غواړئ لاړ شئ او نور دا خبرې بندې کړئ، او که ژوند نه غواړئ دغه د توره. نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه خو مهاجر صحابي دی. هغه ورته ویلې یاره ته وایي موږ سره کښېنه، خبره به وکړو، که خوښه دې شوله ډېره ښه ده، که خوښه دې نه شوله نو توره خو دې هسې نه هم لاس کېده. نو هغه ورته ویلې چې انصاف ته ډېره د انصاف خبره دې وکړله، توره یې کېښودله او کېناست. د الله رب العالمین د دین دعوت یې ولا ورکړلو او قرآن کریم یې ورته ولوستلو. نو اسید بن حضیر هغه ایمان او اسلام راوړلو او وی ویلې چې زما ایمان و اسلام په همدې زمانې امانت شو او اوس غواړي سعد بن معاذ را لېږي ورته. نو اسید بن حضیر ورته ویلې وایي ما خو دې دواړو سره خبرې وکړې چې داسې مشکل نه لري، څه خبره وایي نشته دی. او ما ورته وویلې چې تاسو به نور تبلیغ نه کوئ دلته. هغوی ویلې چې ډېره ښه ده، نه بیې کوو، خو که ته م لږ ورسره کښېنې او خبره ورسره وکړې نو دا ښه ده. نو سعد ډېر سخت په غوسه کې راپورته شو او راغللو او د اسعد بن زراره او د مصعب بن عمیر صاحب سره کېناست. نو مصعب بن عمیر صاحب ورته وویل زه به خبره وکړم، که خوښه دې شوه قبوله بهیې کړې، که خوښه دې نه شوله نو توره خو دې لاس کېده او ته خو مشر یې. نو هغه ویل چې ډېره ښه ده. مصعب بن عمیر رضی الله عنه قرآن کریم ورته ولوستو، د الله رب العالمین د توحید کلمات یې ورته ولوستل، د الله رب العالمین د دین دعوت یې ولا ورکړو. نو ده هم اسلام او دعوت د حق قبول کړو. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ او دا مدینی منورې د خلکو مشر دی ډیر زیات خوشاله شو او سید ابن حزیر رضی اللہ عنہ اغم بیر تخپل ایمان و اسلام ورته ښکاره کړو چې هغه په دغه بمخکې مجلس کې قبول کړی و نو دی راغلو خپل قوم ته بنو عبدالاشحل ته نو ورته وی ویل چې زه په تاسو کې څنګه سړی یم وایي ته په موږ کې ډېر غوره او سردار او مشر او ملک او منلی شوی شخصیت یې تا همیشه دپاره زموږ خیر غوښتی دی نو ورته وی ویلې وی قسم په الله باندې زه به تر هغې پورې د چا سره خبرې ونه کړم د چا سره به سلام کلام ونه کړم تر څو پورې چې تاسو نارینه او زنانه ایمان او اسلام راوړی نه وي څو چې ماښام کېدلو ټولو ایمان او اسلام راوړلو یو سړی و اوسیرم هغه پکې ایمان او اسلام رانه وړو د هغه ایمان او اسلام د احد تر غزا پورې وځنډېدلو د احد د غزا وخت چې راغلو تره زامن او ترګران ټول د نبی علیه السلام سره د جهاد په صف کې ولاړ دي او دی په خپله کورنۍ کې ایکې یوازې دی نو ځان ورته ډېر بد ښکاري وایي تره زامن او ترګران مې چېرته دی وایي د نبی علیه السلام سره د احد په غزا کې په صف کې ولاړ دي دا واقعه به تقریبا څو کاله وروسته راغلې ده چې الله ورته اسلام هم نصیب کړي او شهادت هم ورته نصیب کړي نغدو کړي نو چې راغلو نو وی ویلې چې تره زامن او تربوران مې د نبی په دفاع کې ولاړ دي زه هم د دوی ملاتړ کوم ما هم وسله راخیستې ده نبی علیه السلام ورته ویلې وایي داسې وسله او ملاتړ زموږ د چا نه دی په کار اول به ایمان او اسلام راوړي بیا به وسله راواخلي هغه ایمان او اسلام قبول کړو د احد د غذا په موقع کې او چې میدان جنگ ته وړاندې شولو سمدلاسه الله ورته شهادت نصیب کړو نو هغه صحابي چې اسلام یې راوړی دی او یو مونځ یوه سجده یوه روژې الله ته نه دی نیولې هغه همدغه صحابي و اوسیرم صاحب په دې وخت کې ایمان او اسلام یې رانه وړو لیکن هغه وخت کې چې اسلام یې راوړو سمدلاسه الله ورته شهادت نصیب کړو بیعت العقبة الثانية دویم بیعت د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه سره د نبی علیه الصلاة والسلام دلته په مکه مکرمه کې دیارلسم کال دی او د مدینې منورې نه انصار داسې څه د پاسه اویا کسان راغلي دي دا به انشاءالله تبارک وتعالی سبا راتلونکي درس کې ووایو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جهان يا ماما غليك غتون زليبن انا يا ما نبي اخر زمان يا ماما غليك غتون زليبن انا يا ما نبي اخر زمان يا ماما غليك غتون لوان دی پا مکہ کی پا ما دیر شل ظلمنا تول دمکی خلق قرآن لرات مل تکلی پنا لوان دی پا مکہ کی پا ما دیر شل ظلمنا تول دمکی خلق قرآن لرات مل تکلی پنا مخکی ناز سوے پا شروع اور کی دے ہجران یا ماما بھولی پا گٹو زلی بنے نا یما نبی آخر زمان یما ماغولی پگٹون ایتتائی پخلقو زسردار دو جہان یما ماغولی پگٹون زلی بنے نا یما نبی آخر زمان یما ماغولی پگٹون زلی بنے نا یما نبی آخر زمان یما ماغولی پگٹون زتا سو د اور نه خوشبو یو ترا واستل غړم دی پانی دنیا نا خوشالو ترا واستل غړم زتا سو د اور نه خوشبو یو ترا واستل غړم دی پانی دنیا نا خوشالو ترا واستل غړم زاد امتیان کامیاب ایت پرمان ما ما بولے پگٹو زلی بنے نا یما نبی آخر زمان یما ماغولی پگٹو زلی بنے نا یما نبی آخر زمان یما ماغولی پگٹو اے دتائی پخلقو زسردار دو جہان یما ماغولی پگٹو ز
زلی ون نا یما نبی آخر زمان یما ما گلی پگٹو زلی ون نا یما نبی آخر زمان یما ما گلی پگٹو تاسو پا جواب کی ما شمان ما پسی کری دی وینی ٹول بدن نازم سری بہی دلی دی تاسو پا جواب کی ما شمان ما پسی کری دی وینی ٹول بدن زما تسری وینی بہی دلی دی ما کوئی ظلم نا نور پا ما زہم انسان یا ما ما بولی پا گٹو زلی ونی نا یا ما نبی آخر زمان یا ما ما بولی پا گٹو زلی ونی نا یا ما نبی آخر زمان یا ما ما بولی پا گٹو اے دتائی پا خلق ز سردار دو جہان یا ما ما بولی پا گٹو زلی ونی نا یما نبی آخر زمان یما ما بولی پگٹو زلی ونی نا یما نبی آخر زمان یما ما بولی پگٹو تاسوک زخمی مکلی ہر سمر صبر دے نشم مورد جہنم کی زخفل خوگمت لی دے نشام تاسوک زخمی مکلی ہر سمر صبر دے نشم مورد جہنم کی زخفل خوگمت لی دے نشام زا پخپلو مت باندی بی حدا مہربان یما ما بولی پگٹو زلی ونی نا یما نبی آخر زمان یما ما بولی پگٹون اے دتائی پا خلق ز سردار دو جہان یما ما بولی پگٹو زلی ونی نا یما نبی آخر زمان یما ما بولی پگٹو زلی ونی نا یما نبی آخر زمان یما ما بولی پگٹو وائی افکار جان سیری والداد دزل سر زمون ٹولو انبیاء ہو کی وہ کلے پیغمبر زمون وائی افکار جان سیری والداد دزل سر زمون ٹولو انبیاء ہو کی وہ کلے پیغمبر زمون زاکا پہر زائی کی زپخ پل نبی قربان یما ما بولی پگٹو زلی ونی نا یما نبی آخر زمان یما ما بولی پگٹو زلی ونی نا یما نبی آخر زمان یما ما بولی پگٹو